ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د تاسو ځوانانو زلمیو او پیغلو پریکړې په کورنیو کې منل کیږي او کنه ستاسو خبرو ته کله چې دې موضوع په تړاو په کورنۍ کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه له دې سربیره کې چیرته تاسو پریکړه وکړي چې په خپل خوخه به واده کوي کله کستی کنجلې ای کورنۍ مو در سره منی او کنه اختلاف رامنځته کیږي کله مو شي اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعات باندې وي په واده هیوات د پریخودو د تحصیل رشته په انتخاب کې یا د چي د کاروبار په پایل کې ل دې سربېره کله چې دغه ډول سونزي ساسي د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کوم حلاروي حلوي او څه لاري چاري ورته لټوي نن په ځوان فکر په پروګرام کې ور باندې خبرې کوو بل منر سره شته هر یو ژباړنه او لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقیله اسد تاسو ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی فکر کوم چې دوړ ملمنه را سره وصل دي او ځینکو تاسو ته یادونه کوم تاسو کولای شئ چې د خبرونه په جریان کې راته زنګ او هغه کسان چې ځوانان دی په دې برخه کې لستونزو سره مخ دي دوی کولای شئ چې راشي او په پروگرام کې د خپل لستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړي زه تاسو ته د ټلیفون شميره وایم 00 3 2 2 2 3 5 0 او 00 3 2 2 3 5 0 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شي په دې زنګ وهي که چرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نیوي لاند زنګ وهي پته ما پات شي لدې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ وهي د خبرونه په جریان کې به د فیسبوک د کارونکو تبصری هم راوخلو چې کمنټونه تاسو موږ د فیسبوک کارونکو پریخې دي د دوی نظرونه به هم له تاسو سره شریک کړو وربشو ملمنوت مقام ځای سپ پهل بل تاسو وکړو تاسو ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی تاسو دی ځوان په توګه باندې یتمنده تجربه بلري او معلوم شوی به وی درته چې په افغان کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان دی موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي خبره کوي د مشرانو لوري څومره دغه خبرو احترام کیږي څومره منل کیږي او داسې شی به دي چې کله ځوان یو خبره کړي وي دغه پر اساس باندې مشرانو عمل کړي وي او هغه خبره منل شي وي
ډیر زیات مننه غلی سیال لومړی تاسو ته او بیا د ډیر ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم ډیره مهمه موضوع ده دا تر ډیره په دې پورې راځي چې د کورنویو جوړښت څه ډول دی تقریبا په افغانستان کې ډیره کورنۍ چې په خاريو کې اوسېږي نسبتا هغه ته چې په اطرافو کې اوسېږي البته په دې ورستیو کې په دغه برخه کې یو څه لخپل ځوانانو سره لنوي نسل سره همکار دي عمله بعده مرګه په تر اوسه به هم په ډیرو کورنیو کې د ځوانانو او په ځنګړي توګه غږ نوکي ځوانانو چې موږ بولو دغه نظریات ته ډیر احترام نه ورکول کیږي او د هغه بلا بل دلایل کېدای شي یو لرواني اړخ د موضوع څېړل غواړي بل بل د ټولنیز اړخ یو موضوع داسې ده چې تبان زمونږ دوستان سره ټولنې د کورنۍ جوړښت داسې دی چې زمون مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وی مثلا دا غوی نظر ته دا غوی پریکړو ته احترام نوي شوی او لنه رواني اړه خویل کیږي هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوال کې غواړي چې هم دا حالت په خپل کورنۍ کې دا کورنۍ چې د تشکیل کړي د حالت تطبیق کړي بیا مثلا ځینی کورنۍ لرو ځینی اشخاص لرو چې دا ډول حالت یې نوي تجربه کړي مګر لټولنی ځړخه لنورو هغه کورنۍ وسخه چې په دغه پښاوفا کې اوسېږي متاثر کیږي ول ورته ورته انداز غواره کوي مثلا د خپل دغه حالت نه تجربه کړي د نظر ته احترام شوی مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجي کیږي چې مثلا بل کورنۍ د هغه دغه موضوع ته مثلا خپل ځوانانو ډیر باور نه کوي او ایت د پریکو صلاحیت نور کوي نو لاوی متاثر کی یو لټولنی زړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نور کوي خو پټول کی بیا هم ویل شم چې هغه کورنۍ چې زده کړی کړی دی او همدارنګه تر ډیره په خاریاتو کې پاتې شوی نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې پاتې شوی ول زده کړو لري پاتې شوی دی. یو څه البته په کول کې نه، یو څه خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت ورکوي، مګر په ټوله کې دا ستونزه جدي ده او تر ډیره کورنۍ خپل ځوانانو پریکړو ته احترام نه کوي.
مدنه تاسو بیرته راوګرځم اغلی اسد کې تاسو ته راشم د نجونو په برخه کې راته وایاست چې کله چې ونجلې دی موضوع په تړاو خبره کوي هلته په نجونو لکه څنګه چې مخکې مقام دي سابیا د کړه د بی باورۍ موضوع ده کنه د افغان نجونو ستونزه په کورنیو کې بیا بل څه وي.
سلام او درنښت اغلی سیال، تاسو ته بل قدرمن ملمت مو اوریدل کوتا هله دارو کو سیږي. لکه څنګه چې مقام دي سابو ویل چې د سړډیرا کورنۍ او ټولنیز چاپیریال پورې تړلې ده، افغانستان کې هغه موضوع ډیره جدي ده او ډیر کله برخې نه ستونزې هم راولاړې شوي دي. موږ نشو کولی مطلق ووایو چې پرېکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پرېکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې، ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. او نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی یا د زده کړو کچه څومره ده، تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي. هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پرېکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه هم یعنی مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړله چې یوازې مونږ دا نه شو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پرېکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېرې برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او لدی سره د کار او بینه غیر یعنی ډېر هغه عادي عادي په کورنۍ کې ځینې پرېکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستۍ کولو یا د نجونو کوم چیرته تک، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پرېکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر ډېره پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیاتو ستونزو سره مخ دي، هغوی دغه برخه کې ډېرې کړېږي او ډېر کله د هغوی ژوند د همدې هغې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو نجلۍ ته کومه پرېکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه که پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي، خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري، خو هغه د ورونو د مشرانو ورونو د لاسه هغوی هغه د ژوند پرېکړه کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي دي.
مننه تاسو به تر وګرځم ما خمسه سیب کتا سی تر شم تاسو مخ کې دونه وکړه چې په ځوانانو باندې بے باوري په ټول کې اوندا داسې مسائل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکي ظلمي وي که هغه داسې ظلمي وي چې عمر یې تیر شوی وي یا داسې ښه په ښه عمر کې وي او د ښه او بد تر منځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام وړوکوي، صبر وکړه، په دې مسایلو باندې نه پوهېږي که هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي. ونده داسې نورې ستونزې چې د دغې مسایلو نه علاوه وي تاسې ورسره مخ شوي یاست یا تاسې کتلي وي هغه څه دي؟
ډېره مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅکله له خپلو والدینو نه شي عمر کې لیرېدی. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د ټول د رواني اړخ د موضوع همیشه چیرل کیږي چې دته د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کیږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغه اولادونه د هم ولري، چې دا په کورنۍ کې یو ډیر اساسي ستونزې د وختونو کې. مثلا پخوانی خلک غواړي چې کله ملما راځي دا غوی سره مکمل ناس وسی تر هغه چې هغه ویده کیږي ډوډۍ خوري، مګر اوسنۍ نسل نوې جنریشن دی موضوع ته ډېره خاصه پاملرنه نه کوي. نور ډېر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت له امله رامنځته شوي دي، او په کورنیو کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی. مثلا هغه امکانات چې زموږ مشرانو ته برابرو د کشرانو ته تر هغوی ډېر دي، نو دغه د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي، یو بل ډول ذهنیت ولري. مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده، که د کورنۍ ژوند په حساب ونیول شي، که د کاروبار په لحاظ شي، که د هر اړخ شي. مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان زده کړې وکړي، خو نوی نسل وایي نه، د کاروبار څانګې تلل، بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي. حال دا چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه، بلکې مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کېدای شي ستا بریا تضمین کړي. دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي. مالې دلې په ډېرې کورنۍ کې مثلا ځوان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حد کې زده کړې وکړي، مګر د زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته لاړ شي، خو مثلا والدین غواړي نه، دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي، نور ته کار وکړي، مګر د ځوانانو ذهنیت دا نه مني. نو دا په خپل د نسلونو د تفاوت موضوع ده. دا یو واقعیت
ما خمسه سه په بخښنه سره دلته یو پښتنه کومه تاسو د امکاناتو یادونه وکړه چې د غوسنی نسل ته امکانات نسبت د پخوانیو نسلونو نه ډیر دي. په دې برخه کې د ټکنالوژي رول یا په دې باندې د ځوانانو پوهه څومره مهمه ده؟ لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلی و چې کله ځوانان ټلیفون ډیر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي، مشرانو خوانه ورته ویل کیږي چې دا یو بې معنی کار ده چې تاسو دې ته ناست یاست، دا ډیره کاروي یا ډیره وینئ. په دې برخه کې خپل دغه ځوانان څومره ټکنالوژي په ځای کاروي، د کاروبار لپاره یې کاروي، یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ورباندې خپل وخت ځای کوي؟
دا هم تر ډېره پر دې پورې لري چې د ځوان ذهنیت څه ډول دی، خو په ټوله کې له بهرنۍ نړۍ سره، له نورې نړۍ سره د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده. زه تاسو باور وکړئ چې خلک پیژنم چې همدې انټرنیټ له لارې وکولای شول چې په ډېرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي، خو هغوی چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه، دا تر دې پورې په دې پورې لري چې څه ډول استفاده کېږي. خو که په کلي حساب مقایسه کوو، دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېری ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي، لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي، برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشاله ساتلو لپاره له انټرنیټ نه استفاده کیږي. خو له انټرنیټ، له ټکنالوژۍ څخه ډیره ډیره مفیده استفاده کیدای شي، او له بهرنۍ نړۍ سره، د نورو علوم سره، د نورو ذهنیتونو سره، د نورو خلکو د افکارو سره، د بلدتیا او د لاغوی څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړې وکړو، د نورو له تجربو ګټې واخلو، او په خپل د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب نشي.
مخمزه صاحب مخکل دینه چې هغه لیا سات تور شم دلته یو بل پوښتنه کوم. د فیسبوک یو کارون کې خپل پیغام پرې خده ویل چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنیو کې ونه منل شي، ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي. په داسې حال کې چې ځوانان د خبره باندې شي، دوی به په حقه باندې وي، خو بیا هم هغه دودونه، رسم و رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي. دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغېزمنوي؟
ډېر مننه. په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړله چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخ لري، چې یو رواني اړخ، یو ټولنیز اړخ دی. چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي، په ټوله کې په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي، هغه د زده کړو د رښتې په انتخاب کې دي، د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي، ورته صلاحیت نه ورکول کېږي، د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څنګه په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کیږي. او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوب خپل مثلا که د چې ماشومان واړوي، په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کی. حال دا چې په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې کوشش کیږي چې ماشومتوب خپل اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي ترڅو دوی بار بار دا تجربه کړي بار بار تجربه کړي او وروسته وکولای شي چې ډېرې لویې پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسو کولای شي چې یوازې په تجربه کولو سره خزده کوي چې یو لا غوینه امدا د پریکړو کول دي. تر کومې چې په نور نړۍ کې ما مشمول لیدل دي والدین کوشش کوي چې په هر برخه کې هغه ته کوشش وکړي چې هغه په خپل د ځینو وړو وړو پریکړو نه شروع وکړي او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تیرېدو سره دوی نهایت به تجربه وسی برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې دی ځکه هغه تل کوښښنی توبه په پریکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه د حق اخیستل شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هغه را لوی شوی دی په لوستې کورنۍ کې را لوی شوی دی هغه له ماشومتوبه د حالت تجربه کړې وي ډېر له وړو وړو پریکړو نه دوی شروع کړې وي بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پریکړو کې مخپلواک وي او بیا ډېره ښه پریکړه کولی شي. زه به یو خبر ته اشاره وکړم دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانانو ته هلته د پریکړو صلاحیت نه ورکول کیږي او ته چې ورکول کیږي هم تر ډیره ناکام پاتې کیږي ځکه ناکام پاتې کیږي چې دوی له ماشومتوبه د حالت نوې تجربه کړي دوی ته یو ځل نه یو د یو لوی پریکړه صلاحیت ورکړل شي چې تابان چې تا تجربه ته تجربه نه لري ته مطالعه نه لري نشي کولای په سمه توګه پریکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا د افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوبه خپل کوچنیانو ته د پریکړو ډېر وړو وړو پریکړو شروع کړي دوی ته صلاحیت ورکړي ترڅو په لویوالي کې هم دوی له دې ویری خلاص وی چې زما په دې پریکړه کې ناسم اوسم یا سم ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډیره تجربه سره لاخه کېدای شي.
مننه تاسو به تر هغه غرزم هغه لسات کته تاسو ته راشمه مقام سي بیا دونه وکړه چې ماشوم توپ نه باید ماشومان ته د پریکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنه کې ک د نجون موضوع ته تم شو تاسو مخکې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پریږدي چې کله نجلۍ له کور ووځي هم له کورنۍ نه باید اجازه واخلي که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي دغه ډول حالات او شرایط کله چې نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي لکه څنګه چې پلار کره و هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه که چېرې هلته څه ستونزې رامخته کیږي فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هېڅ پرېکړې دفاع حق یې نه درلوده له ځانه به دفاع وکړي.
ډېره مننه اغلی سیال دغه برخه کې مونږ چې هغه خپل لیدلی دي او څومره تجربه پکې لرو نو نجونې بیا له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي نو دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او تر ډېر کله دغه برخه کې د نجونو ژوند قرباني شوی دی او هغه د دوی پریکړه له مخکې نه کورنۍ کړې وي او دوی چې کله د کورنۍ په پریکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي نو یو خو دا چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړیو نه د دې پریکړه اخیستل شوي نه وي نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنۍ کور او هغه څه ډول تمه ترین لري چې دا باید څه ډول هغوی سره ژوند وکړي یا په کومو خویونو او عادتونو ورسره مخ ته لاړه شي نو دا نجلۍ هغې ته اماده نه وي ځکه تر ډېره پورې که یوه نجلۍ خپله هغه خپل ژوند کې پریکړه وکړي او څوک خپله انتخاب کړي نو دوی به هغه ټول اړخونه ورته سنجولي وي او ټول اړخونو ته به یې پام کړی وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په زړه باندې ده یا څه ډول خلکو سره دا خپل ژوند مخ ته وړلی شي یا او څنګه ورسره ښه مخ ته تللی شي. خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پریکړه کېږي او یو چاته ورکول کېږي نو یو هغه دا چې فکري دا جوړ نه وي هغه خلکو سره بل د کورنۍ په خوښه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کېږي نو دغه برخه کې نجونې بیا وروسته له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي او دوی تر ډېره پورې هغه د خپل ژوند نه ناخوښه وي او دغه برخه کې مونږ افغانستان کې لیدلی هم دي چې تر ډېره پورې نجونې حتی ځان وژنې ته هم مجبوره شوي دي او یا که ځان وژنه و هم نه کړي داسې ژوند تېروي چې نه خسرګنۍ ترینه خوښه وي نه ترینه خوند خوښ وي او نه خپله دا نجلۍ په ژوند کې خوشحاله وي نو دغه څه تر ډېره کورنیو د خوانه هغه د خپل اولادونو چې دوی څه ډول پریکړه ورته کوي هغه د کورنیو پریکړو پورې اړه لري. که چیرې یو انجلۍ یا یو هلک خپلې خوښې ته او خپل انتخاب ته پرېښودل شي، هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول شي، نو که هغوی هغه خپل ژوند کې هر ډول پریکړه وکړي، شاید خپله ترینه خوښ اوسېږي، هغوی هغه څه چې انتخابوي د ځان دپاره، نو مخکې نه به یې فکر ورباندې کړی وي او هغوی به په دې برخه کې پوهېږي. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دا چې د کورنۍ فکر یې څه ډول را جوړ شوی دی، د هغوی څه ډول خوښېږي څوک، او بیا خپله دغه د نجلۍ ژوند ته که وکتل شي، د دې فکر ته وکتل شي چې دا نجلۍ څه غواړي. خو تر ډېره پورې دلته د نجلۍ خوښې ته نه کتل کېږي، د هغې هغه چې څه ډول خپله پرېکړه لري هغې ته، حتی ورته دا هم نه ویل کېږي چې ستا ژوند د دغه یو چا سره تړل کېږي، یا ستا انتخاب دی یا ستا خوښه ده، یا همداسې په د زده کړو په موضوع کې تر ډېره پورې دوی هېڅ خبرې هم نه وي. باید د کورنۍ په خوښه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې بیا وروسته همدغه نجلۍ هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، او کورنۍ هم هغه که د خسرګنۍ کورې وي هغوی هم له ستونزو سره مخ وي، او که د پلار کورې هم وي هغوی هم وروسته بیا له ډېرو ستونزو سره مخ وي، او د دغه نجلۍ دپاره ډېر زیات ځورېږي. خو هغه وخت بیا داسې نه وي چې د دوی پرېکړه بېرته را وګرځول شي، ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي او وروسته بیا هېڅ هم نه کېږي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم کور ودان مقامزه سیب تاسو ته راځم. دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل دی چې دوه هفتې مخکې مې په کور کې د واده ویل وي، د ده په خبر باندې چې اوس مې په کور کې نه پرېږدي. دی وایي چې یو څوک دی زما کورنۍ ته احوال ورکړي، ورته دی وایي چې نور کلم د واده نوم نه اخلم خو ما یوازې کور کې پرېږدي. دغه ډول ځوانان چې له ستونزو سره مخ کېږي په کور کې د واده یادونه کوي. دلته زموږ یو بل فیسبوک کاروونکي لیکلي دي د نصیر احمد ګل رحمان په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نوم اخلي ټول درته وایي چې ته له وړوکې کرار کښېنه، په دې خبرو نه پوهېږي. او بل کاروونکي بیا لیکلي وایي که خپله کورنۍ راضي کړي نو مقابل لور کورنۍ نه راضي کېږي. په دغه ډول شرایطو کې ځوان څه وکړي او خپلې کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوښېږي د هغې کورنۍ سره څنګه خبرې کولای شي؟
ډېره مننه. ممکن ځینې کارونکو له شوخې نه ځینې خبرې کړي، خو په هر حال یوازینۍ لاره چې د ځوانانو لپاره د عمر یوه خاصه مرحله ده، د روانپوهنې له نظره ویل کېږي د 15 نه تر 20 کلونو پورې. په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه سلسله نه پسمه یم، او برعکس ما مقابل لوری په هیڅ شي نه پوهېږي، او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند. او همدغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي او سره جنجال کېښته کیږي. په دغه د عمر په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډیره ضروری ده چې باید ډیر متوجه واوسي. خدای نه خواسته خدای نه خواسته د دې له کبله چې فکر کوي زه سلسله نه، البته د دې فکر کوي چې دی لا تر اوسه نه پوهېږي او فیصله نه شي کولای، یو ډول عقده ورسره ونیسي او یو ډول ضد ونیسي، او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن په خپله خوښه کورنۍ پرېږدي، ځینې ممکن نورو غیر عادي لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نشو ته مخه کوي. او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول لري، په خپل فکر کنټرول لري، دوی کولای شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي. نو زما په نظر یوازینۍ او ښه لاره، بهتره لاره دا ده چې د خبرو اترو له لارې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړل شي، ځکه د مشکلاتو د حل یوازینۍ او بهترینه لاره هغه خبرې اترې دي. مثلا ځینو پرېکړو او ځینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ژر تمه نه شو چې حل لاره پیدا شي، که په یو هفته کې نه، په دوه هفتو کې، په درې میاشتو کې، څلور میاشتو کې، خو حتماً د خبرو له لارې قناعت ورکول کېدای شي. نو زه ځوانانو څخه زما هیله ده، او دا البته صحیح لاره هم ده چې دوی د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه پسمه یم، نو کله ناکله ممکن دوی په ناسمه واوسي. نو یوې بلې موضوع ته چې ځوان باید ډیر زیات توجه وکړي، هغه دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه پسم یم یو اړخ یو اړخ ته کېږدي، او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري، خپلې خبرې هم سره کېږدي. نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپلې خبرې مخې ته ږدي، نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت بیا لیدلی شي. که یوازې پر همدې خبره یو څوک سلسله نه ډاډوي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډیر نه پوهیږي، نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی. نو ځوانان تر ډېره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده زه ځوان یم، زما پوهه ډېره ده، ما تحصیل کړی خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډېره ده. خو دا په دې معنی نه ده چې حتما د ځوانانو پریکړې ناسمې دي، شاید سلسله نه سمې، خو همدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایي، ستا مشران خپل دلایل وایي، ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تا سره ومني ستا خبره. خو دا چې مثلا ته وایي چې نه زما خبره سلسله نه سمه ده، ستاسې دلایل ته ضرورت نشته دی، دا کار چې زه وایم داسې وکړي دای حل لاره نه ده، ځکه مقابل لوري مشران هم طبیعي ده، انسان دی، دا وی په ځړ کې هم یو ډول ضد ګرځي چې مونږ تاسو دومره لوی کړی، مونږ مشران مو یو ځمن خبرې نه مانی، خو که سره په یو ځای کې نو دوړه دوړي خپل دلایل او خپل خبرې مخې ته کې دي، دوړه دوړي اصلي حقیقت راوستلای شي. مننه
مننه مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم. اغلی سات ک تاسو تر شم تاسو ته وایست دلته د نایلی ارزو په نوم باندې وی کارون کې لیکلی دی چې کلی ونجلې په خپل خوخه باندې واده کوي یا په کورنی باندې وډول د خپل تصمیم خپل پریکړه منی، کله چې واده کوي د خسرګنی په کور کې ورته په بده سترګې کتل کیږي، تاسو څنګه چرته ده؟
دا واقعیت دی افغانستان کې ک د انجونو ژوند تل اړخ نه وګورو، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ وي، که چېرې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي، هغوی دې ته راضي کړي تر څو هغه څوک چې د دې انتخاب وي ورسره ومني، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي هغوی هغه له فکري اړخه او له شعوري اړخه که چېرته ډېر را جوړ نه وي، نو بیا تر ډېره پورې نجونو ته دا یو ډول ګور وایي چې که ته ډېره سمه نجلۍ وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده نه کولو. نو دلته دغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوي دي چې نجونې خو باید په دې برخه کې هېڅوکلي نغلتم ونه باسي، که هغوی هر چا ته ورکول کېږي، که هغوی ته هر ډول کورنۍ انتخابېږي، حتی هغه کله چې د دوی ودونه کېږي نو دوی ته د لباس حق هم نه ورکول کېږي، هغه هم باید د کورنۍ په خوښه باندې ورته جوړ شي او نجلۍ باید هېڅ غږ هم ونه کړي. نو دلته که بیا کومه نجلۍ په دغه برخه کې هغه برلاسې وي او یا تر ډېره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پرېکړه په خپله باندې وکړي او د هر څه لپاره دا وایي چې زه باید په خپله خوښه باندې مخته لاړه شم، نو بیا د کورنۍ د خوانغې ته ډېره په بده سترګه باندې کتل کېږي، ځینې حتی بې شرمه بولي، ځینې یو ډول ځینې بل ډول نومونه ورباندې کدي. نو کله چې بیا د یوې کورنۍ نجلۍ وځي هغه که د پلار په کور کې هر ډول خبرې هغه وزغمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو بیا تر ډېره پورې هلته نجلۍ ته دا یو پیغور وي چې که ته داسې سمه وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده به دې نه کولو یا انتخاب به دې نه کولو. نو تر ډېره پورې به نجونې خسرګنۍ کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه د ټولو نجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته راغلې ده په خپله خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي. خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دې ته اماده نه دي او دې ته راجوړ نه دي چې یوه نجلۍ خپل ژوند کې پرېکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې نجلۍ ته پیغور پاتې کېږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کېږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کېږي. نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي هم دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا هغه نیوکې ورباندې کېږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپله کورنۍ پرېښودله، خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه هلک هم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوي وي تر څو د کورنۍ نه خپل ژوند او خپله لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تېر کړي.
مننه تاسو ته بېرته راوګرځم اورېدونکي راسره د نوم راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام ٹولو
مدن کور ودان نمو وخلی لکم زی ماری کنی ولی
عبداللہ محمد جی یار صاحب د استاد ملمنو سلامونه وای خو دغه په سما نیوي په واټس اپ لا خو چې مخ خوږی روانه د استاد ملمنو خبر ما ډیر واره ده بیا خو لار د ماشان کې ماته اوس لږ بیر ترالم د دنیا کمر هغه دغه مرته سره سره اوس چې په نړۍ کې سره وستا شو دا د دې ګور لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګون نو دا چې بتونه رقم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي ګور د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي یا منم دا ملمنو اکثر خبر زمونه د د ورسوالی جلا دغه دی رواجونه دي د سارا او دا جلا دي او
یو محمد صاحب ساسي پسیمه کې رواج څنګه ساسي پسیمه کې رواج څنګه د لکه چې کلا واده کوي انجلی چې کلا واده وي رواج مو څنګه ده
مزه او دا رواج دی په سل کې پنځنیو پیسې ده په سل کې نیو پیسې ده رواج دی زما د پلاس د نکته ده او موږ ما خپل بچان ته وسودن ورکوي چې مور پلاره و ګور مور پلاره خوښ کې کورنۍ خوښ کې انجلی خوښ کې انجلی هغه راځي الکو ګور الکو خوښ کې نن خلک خلک نن را دسته ګور سرمایه ده خلک ولاکه ګور نه ولاکه بلنګان ته ګور نن خلک ډیر دي چې اکثر ټوپکیان او اکثر پولډیان او اکثر چرسیان او اکثر دغه ته خلک ګوري دا څوک غلې څوک سبال دغه ته د پلان نکوي ته ګوري او دغه دندلې خوښه ده الک خوښه زمر ته مش کې کینی دا رواز نشته زه کابل کې ډیر گزاره کوم لوګر ته زملګر لرمش که ان ته دا رواز تخسیری وادي شر وادي مګر په دا رواز کې درشه ما په دا کابل کې زما ملګری زو سرکشن دا طلاق په دا یو پلا سره خوښ کې بیا په دا کې طلاق ډیر غلې کینی ډیر غلې دي او بل دا په خارج کې به رقم نه کوم څه شواز افغانستان
کې نه محمد صاحب محمد صاحب ملمانه بروس په دې خبري وکړي چې د خوخي واده کول څه ستونزې لري تاسو د خپل سیمه یو شالت کورنۍ د الکان د کورنۍ او انجونیم د کورنۍ په خوخه باندې واده کوي تاسو ستونزې څه دي
خدای پر شاخ خوشاله کیږي الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډیره غټه کورنۍ د ما خپل کورنۍ د ما ورن عمر تقریبا 2 درې شال پاتم ودن ورکړي د غوڼې منځونه ودکړي د نن نن پرې د یوې د ولګي ته خاصه خبره ولا که پکښه غلل الحمدلله دا څو سیمه کړه د ګوره وا د سیمه کړه د بوله په خلاف بل اړه ته ویل بل نو سیم درته کوم خو موږ دا گزاره دا موږ واځ دا چې ولور نه اخو نه ولور ورکو کور پر خپل طبيعت کوو هغه لږ محدود پیسې هغه د انجلی پلاس ورکو مور ترکو هغه د خپل خوش شي د ترکی ولور ترکی موږ خپل کور په خپل خوښ کوو دا موږ واځ دي او دا نو ته خور جان ګوره په سارا کې دا چې رواز دی هغه ورته دا چې شل ورته د مخ خبره درنه د پاتاله کالدار سړي کوزدا وکړ درې م کوزدا و یو سړي درې م شد او یو سړي پر ورک او ډاکټر پروشین ساتلته دا په ورته د ټو ډاکټر پروشین ساته په سارا کې ساته په لوسالي کې ساته په ارزا کې ساته په فشارو کې بم شي دا څه نه درته وایم ډاکټر پروشین خاله کوم ساته او دا څه وتن دوسه و چې دوستي غواړي قربت کوي د دوستي و د ټول کال لا د په مشکل رواز دي نام ساته او دا ګرد رقم کم خلک دي ته ګرد ما د ملمنه چې داسکی د شته داسکی د نارنا
د مننه محمد صاحب کور ودان چې تاسو د پولیس به رواج رته ولی چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورنۍ او د مشرانو په خبره باندې واده کوي کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کدنی ولی اغلی سات تاسو تر ازم مخکیم اوریدونکو یادونه وکړم زما پوښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کی او دا بیا زی پلار کرا ستونز خوان کرا ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړی یا مشران ورته کړی دی خو کله چې دا ودیږي محمدی صاحب داونه ورته د دوی پسیمه کې څه ستونز نشته خو ساسې پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې ویدیو انجلی په حق کې کله کیږي مور پلار کوي دغه پریکړه نه ورسته څه ډول پیامدونه لري دغه پریکړه او د انجلی ژوند څومره اغیزمنوي لکه دغه کور کې تاوتریخواله څومره رامنځته کیږي
دا اوریدونکو خبرې ما واورېدلې دوی ویلي چې دغه برخه کې که موږ انجونې واده کړي دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي تر ډېره پورې دغسې انجونې که ودېږي موږ دا نه وایو چې هر انجلۍ که د کورنۍ په خوښه باندې ودېږي نو هغه به حتمي له ستونزو سره مخ کېږي ډېرې کورنیو کې که یو انجلۍ خپله وغواړي او کورنۍ ته دغه حق ورکوي ورته وایي چې زما ژوند کې هره پرېکړه چې تاسو کوئ ما ته د منلو ده نو داسې نو ودونه کبي انجلۍ ودی کې نو نه له خسرګنۍ سره کوم ستونزې لري نه له خاون سره او نه د پلار د کور سره خو هغه نجونې چې بیا خپل انتخاب لري او هغه په خپل خبره باندې ولاړې وي او هغه له کورنۍ نه هم دا غوښتنه کوي چې یا لمانه باید دغه چیز ماته ژوند پرې کړی ګرانه پوښتنه وشي یا ز پخپل خوخه باندې باید انتخاب وکړم. نو دغه سی ودونو کې تر ډیره ستونزې را پیدا کیږي، انجلی لستونزو سره مخ کیږي، هلک لستونزو سره مخ کیږي، او دواړه کورنۍ هم لستونزو سره مخ کیږي. نو موږ په ټوله کې دا نشو ویلې چې ټولې پریکړې چې د کورنۍ د خونه کیږي غلطي وي.
اخلي صدقه یو پوښتنه کوم، هغه ولا موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کنجلی وغواړي مور پلار ته د انتخاب ورکړي، چې هغه ورته انتخاب وکړي، فکر کوي چې دغه نجلۍ نه غواړي خپل انتخاب وکړي که نه په دې نه پوهېږي چې دا د انتخاب حق لري؟
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډېری سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلي پکې کمه وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنې نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی هغه خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله د دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کېږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید زه خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پرېکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل همدغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی، دغه نجلۍ پورې خاندي او یا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي. نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړې دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلې، یا که ورسپارلې هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم. خو دا چې بیا د کورنۍ د خونه دوی ورکول کېږي، نو دوی په دې برخه کې پوهې نه دي او د کورنۍ د خونه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته واده کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوی یم. خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي او کله چې دوی له دغه حق اخیستل کېږي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپله مور سره مخ کېږي او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زور باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې را ولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته راوګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي بیرته پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني اتل صاحب ساسي نظر اورو.
مننه قربان تم بری دی خورکی، ډیر خوشاله سم چې برته نړۍ کا وصل شول. نو راتله موضوع د خورجانی لکه محمدي صاحب چې اشاره وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د خپل قربان ته دوستي کوو، واقعا په هلمند ولایت کې هم داسې شته. او خورجانی دلته یو مشکل غته خبره دا چې ما ډیر ولا زوري هغه دا خبره ده چې اکثر کورونو کې مثال د خبرې کزمیر گاونډیانی کما درته خپل ملګری دلې پر دې خورکی د زوی څه پوښتنه کوي چې زوی دا ستاسو دغه ځای خوښ دی که نه دی خوښ، د خوند څخه پوښتنه نه کوي پر دې سال خورکی. یعنی زه خپل دستور ګرځ درس لیدل اندر تمام خورجانی زموږ هم گاونډی وو، نو هغه دا خپل لور ورکړی وو خورکی ولا خبره کړې لا د شمالې ورکړی وو د شپېتو کال سړی ته خورجانی اتلس کلن انجلۍ کړې وو چې دا یو غټ ظلم دی، یو غټ ځاتې دی خورجانی د خور پاک کې د لور پاک کې دا ظلم پیږي خورجانی دا اوس ویلمن ولایت کې دا ځاغ دا ورېدون کې ما ځاغ خورجانی یا په دون لور قیمت باندې خورجانی ورکړي چې مثال خبر لکه محمدي صاحب چې اشاره وته وکړه پاویا لکه پاچاله کالداري شپېته کلن او یا کلن سپېږي په یو پیغله خور چې نو ورکړي چې دا ډیر غټ ظلم دی پر دې خور کې دا مشکلات سره د پټول نه کی.
او لدی سربېره چې دغه خپل خوخ لکه کورنۍ مشران انجونو ولکان لپاره تصمیم نیسي، لکان نه پښتنه کیږي خل انجون نه پښتنه نه کیږي، بیا رسته کورنۍ کې څومره جنجال نه زیږي لکه د خزي او خوان کورنۍ جنجالونه بیا نه وی او هل ټکول د مسایل خو نه ویرسته
پر دې خور کې دروازه د خدای دشمن دي. زما اکثر انجوالان چې زما سره ناست ولاړ کی ولا اکثر وخت کوټ جنجالونه نه بیا د زما سره د موضوع شریکي وی اتل صاحب کوټ جنجال کړی زه پښتنه دی نه وکړ چې ولی بارې وی دا زید ما خوښ ولا کړی پر دې خور کې ما مخ اشاره وته کړ دروازه د الله دشمن دي سړی پر حق سر غنه پټي کورنی جنجالونه ډیر دي اندازې دومره زیات پر دې خور کې چاته په دې دغه کې مثال د خبرې تلاکونه راغلي چې دا غالک نه خوښي مثال د غزاینی خوښ خپل مېرمنې پریشي د خوند طرفه سم پر دې خور کې باید چې وایم چې د خوند د زایمه سچ مثال د دوی نه خوښ پر دې خور کې دا مډیر جالب موضوع انتخاب کړی د نو غاړه ما نه غوښتل چې د خپل موضوع در سره شریک کړم نو دا چې اوریدونکو پوسه پر دې خور کې ما په خپل خاصه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی د خدای سره راځي ما ته کال نه کال زما د واده کې پر دې خور کې په خدای قسم درته خامہ قدرنه پوری زما او زما د کورنۍ تر ما بین دا خبر راغلی چې دا راتوي چې تاسو صاحب دا کار به سي زورتوم نه
تاسو په هلمند کې څنګه بریالي شوی چې خپل خوخه خزه وکړي د تاسو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې څوک خپل خوخه واده نشي کولای
قربان زم پرې دی خور کې با خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله دې چا نصیب چې په صداقت خورګاری دې چا زای خوښ خدای پاک هغه مشکلات چې دی الکی خورګانی قسم دې ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اولو کې نو دا ته خدای پاک یو پازل کرم دې پرې دی خور کې زوامه چې مثال یو څوک په انتپا کو مثال د خبرې په صداقت سره خپل د زړه ارمان لري خدای پاک دې هر مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پراتو دار مسلمان ارمان دی خدای پرانکه پرې دی خور کې دې ش خوشاله ژوند مدي خدای ته راضي يم خدای دې عرب غان ار مسلمان ته دې خوشاله ژوند زندگی ورکړي پرې دی خور کې لکه زماره
امين ډېر مننه کور دې ودان چون دې اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله واچ تاسو خوشاله یاست د بل اوریدون کې برخلو بیا به مقام دې سپته ور شنو مرته وخلې لکم زماري کني والے
اجر ذات من غلی تل خور تاسو تندرنګ مې من در ټول اوریدونکو سلامونه اختر محمد خادم من
خادم صاحب ستړي مشي پروگرام ته بخیر راغلي مهرباني نظر دی اورو
مانه نجمنده وسلش کده موضوع تر شان کده چې مخکنی د عدالت خبري موارد لچ اصلي موضوع څه شه
موضوع دا چې ځوانانو ته پریکړو کې په ځنګړي توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د زده کړو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کېږي مشران ورته دا پریکړه کوي کنه دوی خپل کوي
ډیره زیاته مننه ډیره شکونه شته موضوع مته کړی دا پرمخ ته یل من کې ان تر دې را بریده کړې په دې په کورنۍ کې پرسته خو ډېرې ځوانان خپل پریکړې کوي یا بیا کسان چې مشران لري خو ځوانان ته بیا دومره اړتیا نه ست نه وخت د مشران ورته ورکړي چې خپل پریکړې وکړي
ځکه چې پسیمه کې مو زیاتره ځوانان کوم کار کوي حتما باید مور پلار ورته انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کې ادا خپل خوخي کوي
دا پارسته پکښ کې یعنی تر شپې په صدې پورې هغه مور پر ورته کوم کار چوت انتخابي وايي خو دا په لښت سره کومه کومه سره کوم مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره به دوی سره کوي بیا به دوی ورسره موافقه کوي چې را
مننه کور ودان خادم صاحب چې اړیکه دی نیولې وا ژوندې اوسې فکر کوم بل اوریدون کوم شته د نمبر ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ساسیری که وصل ده لطفاً در رادیو غاگ موتیت کرده در تلیفون لاریز مخاق واره میربانی نموره تا وخلی لکم زی ماری کنی ولی
زی توخیم در بل ولایت شازیل و لسوالی سکلیس سر پایدیکس کم خورقی تا استاس میل منو و طول و ریدون کتونی که هیلی و احترام مطورنی کم
مندن توخی صاحب ستره میشه توخی صاحب میربانی ساسی نظر لنده و رو چه ریا صاحب دیر پتا ما باد شو
خیر یوسی اتل صاحب او خادم صاحب ته ډیر سلامونه وایم او ډیر ښه نظرونه ورکړو د خپلې منطقه او د خپلې کورنۍ په لارې د سره شریک کړو او ستیا هم اوس حالات ته تغیر خورلې د فریدې خور مخکې به داسې پیښه وشي د چا به کوز دا نو دا ځوان بل کور ته ستېدلې وي یا دی واده و دا به تللې او قرار به شرمې دی به دا دی یو حیا بلله او یو ابداری بلله خو اوس الحمدلله د تعلیم کا شخ پر اسو ډیر سوس خلک په هانسو تر ډیر بری د خو اسمو ځینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي ورله واره خلک ورځي یو شدي ورځي د انجلی ګوري د شدو له لارې ځخه هغه سي کوري خوښ سي انجلی خوښ سولای سره مشوره کیږي ستاسو پلان یې زی ورکی دا هغه بعد بیا خلک راځي ته الک زوم ګوري نو تر دې راهدا پوری د خلکو په خوښ کېږي دا چې یو ځای کچيري پیښي چې هغه سره نه خبره یې یا دا چې پیښي چې دا پلار نسبتاً یا د سیوادي یا تقریبا ظلم کوي نو دا چې ځای ورته چې هغه نه خبره یې خدایغه قایل هم بیا خرابې راوځي د کچيري ځای چې موږ دا چې دې دې چې دنجلې یو نه اهل ځای تور کړی یا سنځي تور کړی نو یو کله کله شاز دا سی پی سی سی هغه بیا پر بد واوري نو څه خبره ده دا چې کوپ یو مفتو شریعت کې یو مهم شی دی یو ډیر ضروری شی دی کوپ څه معنی سی علم دی برابر دی ځواني دی سره برابر دی دا د خلکو کورنۍ وو اندازه دی سره برابر دی نو دا کوپ لازمي ده خو تر ډیره حده چې اوس موږ د دې سیمې خلک یو عدالته موږ شهیدان یو تر ډیره حده پورې دا کار انشاءالله عملي ده او خلک ښځې په بدیو کې نور کوي د اسلامي عمارت د شرعي حکم پلی کړی ده او کونډې تقریبا پولې نه تر ډیره حده د خپل اختیار دي خو په هغو کې څه څه مشکلات بیا هم شته دلته پښتني کلتور دودو دستور ده وای وای کونډه زما ده ولو که دا شرعا ډېر ناروا هم ده خو بیا هم دلته داسې دستورونه وانانی شته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وي خو دغه کار لا تر یو حده پورې اوس هم شته او یوه هیله لرم د خپرونو په هکله که تخنیکي همکارانو ته زموږ خبر ور ورسوي ستاسې خپرونه چې کله سهار په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې باندې خو ختم کېږي سهار لخوا دخ بیا د ورځې لخوا شروع کېږي بیا تر اوو بجو پورې مطلق نهاروېدل کېږي په لنډو څپو نو نه خبر چې ستاسې میټر نه د ورته انتخاب کړی د هغه یو ساعت خلا راځي خو له اوو بجو یسي هم ډېره ضعیفه ستاسې 15,000 میټر د هغه کار برابر وي 15.9 دا په لنډو څپو کار شروع کېږي خو دا یو ساعت د شپږو تر اوو پورې ستاسې خپرونه په مطلق ډول سهار نه وي
مننه ته خي صاحب ما ساسي دغه یاداش کړه کور دی ودان حتما د بده تخنیکی همکارانو سره شریک کړو چې ستونزه چرته ده شو دوی حل کړی کور دی ودان چړي کېدنی ولې مخمزه صاحب کتا سي تر شمه زینی کسان د کورنی په خوخه واده خګنی زینی کسان په خپل خوخه باندې خګنی خو کتا سي دواړه ودونه سره پرتله کوي یا په ټوله کې د یو ځوان انتخاب او دغه د کورنی انتخاب سره پرتله کړو کمه وی ځوان ته ډیر ګټور دی یو ځوان چې عمري مخکې تاسې یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې په هغه کې ځوان فکر کوي چې دا په ټولو شیانو پوهېږي او نور خلک نه پوهېږي په دې حالاتو کې څه کول پکار دي یو ځوان ته
ډېره مننه ما د مېلمنو خبرې هم واورېدې په بخښنې د اورېدونکو خبرې نو ویلی شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلي حکم نشي کېدای مثلا یو اردوونکي ویل چې مثلا زموږ په کلي کې ټول اکثریت موږ مثلا مور او پلار د رشته انتخابه یو خوشاله ژوند لري مثلا بل اردوونکي ویل چې ما په خپل خو خواله کړی زه خوشاله ژوند لرم دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کې یو خدای نه خواسته چې تریخ ژوند لري او څوک یا مثلا یو څوک وایي چې که څوک په خپل خو خواله کوي هغه په ټول عمر خوشاله ځکه موږ داسې بیلګې هم لرو چې چا په خپل خو خواله کړی وي خو بیا ورسره سره جلا شوی وي مثلا داسې بیلګې لرو خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې دا حق ورکول چې په خپل پریکړه وکړي د دې سبب کېږي چې حد اقل که ورسره دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي پړی په نور چا پر کورنۍ پر نور مشرانو وانه چوي حد اقل زه لکه د هغه ملګرو نه چې هغه ګډ ژوند شروع کړی دا وي د تجربې په اساس ویل شم چې هغه چې په خپل خو خواده کړی وي کستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کیږي په خپل حلوي ځکه پویږي چې دا پریکړه ما کړې ده مسولیت یې زلرم مګر هغه چې د کورنۍ په خوخه یا کورنۍ ورته ودونه کړی وي هغه یو ډول بی مسولیتي لوري ته ځي دوی فکر کوي چې دا انتخاب دوی د پلار یا دوی د والدینو دوی که دوی ستونزه شته ده حل صلاحیت یا د حل کولو مسولیت ده نه ده نو د پخپل خوخه د ودونو یا مثلا هغه ته چې پخپل خوخه د واده کولو پریکړه کړی وي هغه ته نو دا وی خواله دا وی چې هدا اقل خپل مسولیت پخپل اخلي او د ژوند مشکلات پخپل حلې پر نورې پرنا چی نو یو تر ټولو خګټه دا ده خو په ټوله کې نشو ویلای شي په خپل خو خواده کول د خوشاله ژوند تضمین کولای شي یا مثلا د کورنۍ په خو خواده کول د خوشحالي تضمین کیدای شي هیڅ کلام نه مګر هغه دی پر لري چې ستا او ستا د ژوند د ملګری یا ملګری ترمنځ تفاهم څنګه دی خبرې اترې څنګه دی د دوړ د میچورټی لیول څنګه دی دوړ لیول سره برابر دی او کنه ځکه د پګټ ژوند کې د اختلافاتو د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا چې دوړ فکرونو د میچورټی لیول کله فرق ولري نو تر ډیره اختلافات رامنځته کیږي ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې مېرمن لري هغه خاوند لري او په هغه لیول کې دغه ذهنیت نه دی نو هغه تر دې پورې پدې پرړه لري نو زما په نظر د کچې ته پخپل ځوانانو ته د صلاحیت ورکړل شي چې پخپل خو خودونه وکړي د ګټه دا وی حد اقل د والدین د مسولیت نظام خلاصې چې سبا دوی ملامتونه غړل شي ځوانان بیا پخپل مشکلات لخپل د ژوند د ملګري سره یا ملګري سره په خپل خپل منځونو کې حل کړي، ځکه هغه پیږي چې دا پریکړه من کړی دا او وس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسولیت خون ته راګرځي.
او په ټول کې په دغه برخه کې د واده خبره ډیره وګدم شو، خو کله چې یو نارینه واده کوي په کورنۍ کې یوازې د خزي مسولیت بیا ورته غاړه نه وي، معلومه ده په افغانستان کې ګډ ژوند وي، خويندې وي، ورونه وي، مور او پلار وي. مخکې اغلی اسد یادونه وکړه چې بیا کچري د غلک له کورنۍ نه جدا کیږي، د دغه جدای ډیر مسولیت خزي ته ورګرځي، وای چې کچري په خپل خوخه واده کړي خو بيخي خبره لري سنځمنه وي چې دا راواده شو مګنې سړی بیل کړو او لاړو. دغه برخه کې نارینه وو ته توازن ساتل څومره ضروری دی او څنګه کولای شي توازن وساتي؟
دا ډیر جدي او ډیر خوندور موضوع هم ده. زه شخصا پر دې نظر یم هر هغه نارینه چې واده کوي باید د کورنۍ نه بیل شي. دا ډیره مهمه ده په ګډ ژوند کې، دا یعنی دا د دنیا هم دا موضوع هم ده سیده، د دنیا هم دا موضوع ده سیده چې کله انسان واده کوي باید د کورنۍ بیل شي. په دغه وخت کې چې کله انسان واده کوي له کورنۍ بیلېږي، د خپل ژوند او د خپل آینده ته فکر کوي. خو له بده مرغه زمونږ استاد په ټولنه کې ډېرې غزوان چې ودونه کوي هم دا غوي د مصارف او د نور مسولیتونو په خپل کورنۍ ته ورغړوي، او له بده مرغه دا باید وایم چې دغه ستونزې به چې تر ډېره
خغله مقام زې سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړی زه دغه کورنۍ و چې دوی نه پرېږدي مثلا اولادونه ورنه بیل شي، یا دغه موضوع ډیره بده غني چې ورونه سره بیل شي، وای چې موږ په دې کار کړی مصرف وکړی رالوي کړی مې ده، یا نورې ستونزې یادونه کې یا وای چې باید دغه ورور خور ته لاس ورکړي. دا څنګه ده؟
دا موضوع ډیر خو زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث هم دا دی. کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق هم دا دی، په نورو ټولنو کې اولاد د لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې دوی په خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي، خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي. برعکس زمونږ په کور په ټولنو کې اکثره کورنۍ اولادونه د دې لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او دوی لاس ور سره شي، زه زر کار ته ووځي، زه زر پیسې وګټي، او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپل ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي. له بده مرغه تر ټولو بده او ویل شم چې کمزوري نقطه زموږ هم ده، تر دوی تر ډیره کوشش کوي چې اولاد زر را پیدا کړي، زر لوی شي او د دوی دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي. چې دا په نور نړۍ کې ټول خلک خپل کار کوي، خپل ژوند جوړي، اولاد فقط د لپاره زیږي چې هغه لوی شي، ژوند وکړي او خپل ټولنې ته او خپل خلکو ته خدمت وکړي. نو زما په نظر دا شاید ډیر وخونه سي چې زمونږ استاد ټولنه د لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده، اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هلو ته چې ما ځانونه شو رسولې په هغه باندې ځان ورسوم. او بل بل مرغداد او ای خبر نه کوم، دا لید دستور لیدل حال له د مغې ټولنې یو واقعیت دی. او یعنی ډېر خلک چې ولې زر واده کوي چې زر اولادونه مې لوی شي چې زه آرام شم، یعنی څه، یعنی دا څه معنا چې ته غواړي چې یو ماشوم ته خپل هیلو ته ورسوي او هغه ماشوم ته خاص اندل لپاره لوی چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپل بغړ وجود بغړ ځان ونه شو رسولې په خپل اولاد ځان رسي، دا تر ټولو بد فکر دی چې له بده مرغه زمونږ ځینی هیوادوالي لري. او چې د اولادونو د ډیر والی یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پښتنو کې وزنه دلیل هم دا ګرځي چې زر لوی شي، زه ځوان مو زه بیا قرار کینم او وغیره ته ګټي. نو دا د زمونږ ټولنې یو واقعیت دی او دا ډیر وخونه څه شي دی د حالت نه د ذهنیت نه زموږ د خلکو ذهنیت ووري.
مننه کور ودان ژوندې اوسه. اغلی اسد کتا سي تر وګرځم مخکي مقام زي سي بيدونه وکړه چې کچیرته څوک واده کوي ښه خبره ده چې بیل شي، یو زوی چې کله واده کوي لمور پلان نه دی بیل شي، دا ښه خبره ده. انجونو سره څه فکر وی کله چې دوی واده کوي؟ تر ټولو لوی ویره ده غوي څه وی چې کله د خوان کور ته ځي او التا یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي.
بالکل افغانستان کې کله چې انجونی ودی کې او دلته د کورنۍ فکرونو ته تدل کېږي او بیا چې کله دغه سیستم زمرا ولاړ شي چې ولی وینځلې په خپل خوخه باندې انتخاب وکړلو، نو هغه سره بیا تر ډیره پورې هم دغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې خو سرګنې د دوی ته څه ډول فکر ورکېږي یا څه ډول هغه دوی ته قتل کیږي په کوم سترګه باندې. او بل دلته یو لوی سونه دا ده چې کله یو انجلۍ ودی کی د خسرګنې د خوانه د سیوي احساس هغه ته ورکول کیږي، لکه کور ته چې یو نوکر راځي هغه ته د انګور په سترګه باندې نه قتل کیږي، هغه ته د اولاد په سترګه باندې نه قتل کیږي، هغه کور کې د خاوند خویندې وي یا ورونه وي یا خپل همدغه خواښي او خسر وي. نو کله چې د دوی کور ته یو انجلۍ راځي نو د کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه باندې کیږي، هغه باید د کور ټولې چارې خپله تر سره کړي، هغه باید د خولې نه غوږونه باسي، هغې ته هر څه ویل کیږي، نو هغه باید هېڅ هم ونه وایي. نو دغه برخه کې تر ډېره پورې نجونې له ستونزو سره مخ کیږي او د هغوی فکر هم لاول نه همداسې جوړ وي. که هغه کله دغه کور ته راځي نو دا باید له مخکې نه داسې یوه لاره ځان ته جوړه کړي تر څو د خسرګنۍ نه بېله شي او جدا ژوند وکړي. نو دا ستونزې تر ډېره پورې افغانستان کې شته دی او نجونې مخکې نه دې ته امادګي نیسي چې څنګه هغه د خپلې خسرګنۍ نه ځان جدا کړي. خو لاملونه همدغه چې ما درته ویلي، د خسرګنۍ د خوا نه په هغې باندې ډېر بوج او فشار راوستل او هغه د هغې مسؤلیتونه ډېرول د دې لامل شوي دي چې انجلۍ مخکې نه دې ته ځان اماده کوي تر څو جدا شي.
مننه کورودان. له تاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقام زی او افغاني خبريالې عقلي اسد نه چې راغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو، له هغه ریدونکو چې اړیکې نیولې و لاغوي هم مننه، او هغه چې پر فیسبوک باندې خپل تبصری را تپریخوي. تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن کڑو رات اخلاس کڑو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پکوچ کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہا اغا جهان کی با مجنون توایم زهما شقم خوم زمین وا زهما شقم خوم زمین وا بے غم ژوندو وسوسه مین وا بے غم ژوندو وسوسه مین وا مین چنوان دیکھن مین وا پختونو ما نام مینا وا چی وید خکولی تر رات للو جوندے چی وید خکولی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب مینا وا اسرار دمرا نصیب مینا